شنبه د کب 28 احمد شبریم د ازادي راډیو د نن ورځې په لومړۍ سهارنی خبری مجله کې ستاسو کوربه سهار په خیر. ملګرو ملتو له افغانستان سره د بریتانیا د حکومت لخوا د 1.5 میلیونه پاونډو چې له څه باندې 40 میلیونه ډالرو سره انډول دي د مرستې خبر ورکړ. د ملګرو ملتو د بشري چارو د همشغي ادارې پر خپل ټویټر لیکلی دي چې دا له افغانستان سره د بریتانیا د حکومت د بشري مرستو لړۍ ده. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی د ننګرهار ولایت په کوز کونړ ولسوالۍ کې له څه باندې 3200 کورنیو سره د خوراکي موادو مرسته کړې. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي څانګه وایي چې د مرستې په کڅوړو کې اوړه، دال، غوړي، مالګه او د کالیو مینځلو پوډر ویشل شوي دي. د خوړو نړیوال پروګرام او د ملګرو ملتونو نورو ادارو خبرداری ورکړی چې د افغانستان د وګړو له نیمایي زیات د خوړو د موادو له سخت کمر سره مخامخ دي. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي نن د افغانستان په ډیری ولایتونو کې د شری د ناروغۍ پر ضد د واکسین کمپاین پیل شي. د دې وزارت ویان جاوید حشیر وایي دا کمپاین به تر شپږو ورځو پورې دوام وکړي. سپینه ماڼۍ وایي د ماسکو پر ضد یو لړ داسې نوي اقتصادي اقدامات کوي چې په نتیجه کې کرملین پر اوکراین د بې دلیله حملې په خاطر مسؤول ګرځي او روسیا د نړۍ په مالي سیستم کې لا له نورو انزوا سره مخامخ کیږي. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون وویل واشنگتن د نړۍ له لویو صنعتي هیوادونو یا جیوو سره په ګډه له روسیې سره د دایمي عادي تجارتي اړیکو له دریځه پشا کیږي. دا موقف په تجارتي معاملو کې د روسیې لپاره یو امتیاز بلل کیږي. خو اوس واشنگتن غواړي پر اوکراین د برید له کبله د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته سزا ورکړي. په دې توګه به امریکا روسیې ته د فیشني وسایلو لکه د ګرانو امریکایي ساعتونو، قیمتي موټرو او جامو استول بند کړي. او د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل وایي له پیاوړو قدرتونو سره د ایران د اټومي تړون د احیا لپاره د موافقې وروستی سند بشپړ شوی او پر میز پروت دی. خو بورل زیاته کړه چې د یو لړ بهرنیو عواملو په خاطر په دې موافقه کې یوې وقفې ته اړتیا لیدل کیږي. دا ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه 12:00 نوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې طالبانو له امریکا څخه یو ځل بیا د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو د ورسپارلو غوښتنه کړې.
دا د افغانستان د مرکزي بانک پښتوانه ده، د افرادو او اشخاصو شخصي پانګنه ده.
وړاندې په خبرونه کې د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي ټام ویست څرګندونې هم لرو چې وایي د بشري حقونو په برخه کې باید ډېر څه وشي. ماسکو او کیف په نړۍ کې پر رضاکاره جنګیالیو پسې ګرځي. طالبان وایي
په افغانستان کې داسې پدیدې هم نشته چې هغه د نورو هیوادونو اړوند وي او هغه بیا کرایي جنګیالي ځینې جوړ شي.
په بنو کې د پښتنو د جرګې برخواله لایبا یوسفزی
د عارف شهید په مرګ باندې دا آرټیکل ما لیکلې چې جرګو لړۍ پیل کې پایتخت نواله ډیویژن پورې تر کل پورې خلکو له پوهه ورکړو چې خلک شعور راوالي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبان حکومت یو ځل بیا له متحد ایالاتونو غوښتنه کوي چې د افغانستان کنګل شوی شتمنۍ ازادي کړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ته ویلي چې د افغانستان په شتمنیو کې هر راست تصرف په دواړو هیوادونو پر اړیکو ناوړه اغیز وکړي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د افغانستان لپاره د امریکا له ځنګړي استازي ټام ویست سره په کتنه کې غوښتنه کړې چې امریکا د افغانستان بانک و میلیارډ ډالر زیرمه خیریه ټولنو ته ورکوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن نږدې یو میاشت مخکې اعلان وکړ چې په امریکا کې د افغانستان و میلیارډ ډالر کنګل شوی شتمنۍ نیمایي د 2001 کال د سپتمبر د 11مې د تروریستي حملې د قربانیانو لپاره ځانګړي کوي او پاتې 3.5 میلیارډ ډالر به د ملګرو ملتونو مرستندویو ادارو ته ورکړي څو د افغانستان له بېوزلو خلکو سره پر مرستو یې ولګوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو خبر پانه کې ویل چې خغلی متقی او ورسره پلاوی د ترکیه په انتالیا ښار کې له خغلی وست سره په دوارخي زغونډه کې غوښتنه وکړه چې دا پیسې باید په هیڅ صورت مرستندوی ټولنه ته ورنه کړل شي. خغلی متقی له غونډې وروسته په دې اړه خبريالانو ته وویل
دا د افغانستان د مرکزی بانک پښتوانه ده او د افرادو او اشخاصو شخصي پنګنه ده. هیله من یو چې امریکا به هم دا حقایق درکړي او د افغانستان د خلکو پر ضد د فشار له وسایلو کار وانه خلي.
د بهرنیو چارو وزارت په خبر پانه کې راغلی دی چې خغلی متقی د متحدو ایالاتو ځنګړي استازي ته ویلي چې د افغانستان پښتمنیو کې هر راز تصرف به د دواړو هیوادونو پر اړیکو ناوړه اغیز وکړي.
د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ځنګړي استازي ټام ویست په ټویټر کې د طالبانو له پلاوي سره د کتنې په اړه لیکلي دي چې د اقتصادي ثبات او ودې همداراز زده کړو او د حواله لارې د تجارتي سفرونو په ارتباط خبرې کړي دي. شاغلی وست په یو بل ټویټ کې د دې ټوټ هرکلی کړی دی چې په افغانستان کې په هانتونونه په ځانګړي ډول د نجونو لپاره پرانیستل شوي دي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي دا وړاندیز هم کړی چې نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې شکیله پاتې شي. د ده په وینا په افغانستان کې د بشري حقونو په برخه کې ډیر څه باید وشي، هلته باید لاسته راوړنې خوندي شي او په حکومتولۍ کې د افغان ټولنې حضور پیاوړی شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
وروسته تر دې چې روسیا او اوکراین دواړو د یو بل پر ضد په جګړه کې د رضاکارو جنګیالیو د منلو خبر ورکړ، د طالبانو حکومت وایي په افغانستان کې نړیوال وسلوال نشته چې د دې جګړې لیکو ته ورشي. د طالبانو د حکومت ویاند اسدی رډو ته وویل چې افغانستان په دې جګړه کې د هیچا پلوي هم نه کوي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پورا پور کې.
اوکراین د پنځشنبه په ورځ او روسیې پرون اعلان وکړ چې د یو بل پر وړاندې د جګړې په لیکو کې د رضاکارو وسلوالو منلو ته چمتو دي، خو طالبانو بیګا یو ځل بیا د خپل حکومت پر بې پرېتوب ټینګار وکړ. په اسلام آباد کې د اوکراین سفارت وړ مورز وویل په پاکستان کې ډېر کسان په خپل خوخه حاضر شوي چې د روسیې پر ضد د جګړې لپاره اوکراین ته ولاړ شي. د سفارت ویاند د امریکا غاګ اردو څنګه ته وویل دوی له رضاکارو جنگیالیو غوښتي دي چې مراجعه ورته وکړي. همداراز پرون د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل د اوکراین پر ضد جګړه کې د بهرنیو جنگیالیو د ګډون هرکلی کوي. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو ویلي چې له منځني ختیځ څخه شاوخوا 14,000 وسلوال چمتو دي چې په اوکراین کې د روسیې په پلوي جګړه وکړي. افغانستان د څلوېښت کلنې جګړې او ناامنۍ له کبله د نړیوالو جنګیالیو کوربه پاتې شوی او د اشرف غنی په مشرۍ د پخواني نظام چارواکو به ویل چې له شلو زیاتې تروریستي ډلې په افغانستان کې فعالې دي، خو د طالبانو د حکومت ویاند وایي په افغانستان کې نړیوال جنګیالي نشته. زبیح الله مجاهد له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې افغانستان پر اوکراین د روسیې د برید له کبله په روان کړکیچ کې بې پرې دی.
افغانستان یو تعهد لري ژمن دی ته داسي د افغانستان له خاور نه چاته اجازه نه ورکسي بل چاته تعدید جوړ سي او دوم داس په افغانستان کې داس په ديدي هم نسته سي هغه د دینوري وادونو اړوند وی او بیا کرایي جنگیالي ځنه جوړ سي زموږ پورې رابط نه لري. افغانستان له دې شان مسؤل ده او بل داس زموږ له خاور نه یو تر یو سره هم حمایت نه کیږي.
د افغانستان لخواوري نور هیوادونو ته د غواخ نه کولو ضمانت د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د موافقې مهمه برخه وه. طالبان چې په هیواد کې د نن د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد د مبارزې او په دې مبارزه کې د بریا ادعا کوي په وار وار ویل دي چې د دوی حکومت په نړیوالو مسایلو کې بې پرې دی.
د طالبانو د ویاند زبیح الله مجاهد د سرګندونو په اړه مو د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز د مرستیال حکمت اعظمي نظر پوښتلی. ښاغلی اعظمي طالبانو ته د اوکراین په جګړه کې د پوره بې پرېتوب سپارښتنه کوي.
طالبان تر اوسه پورې هغه خارجي جنگیالي چې په افغانستان کې وجود درلود د هغوی پر وړاندې باندې نه کوم نظامي اقدامات کړي دي، نه هغه د افغانستان د خاورې شړل دي، نه وژل دي. دا په دې معنی ده چې طالب فکر کوي چې هغه په د وسلې په شکل استفاده کوي. چې زه فکر کوم طالب باید واقعا پرینرج د افغانستان خاوره د هیچا په خلاف دا که هند وي، دا که روسیه وي، دا که چین وي، دا که ایران وي، د هغوی په خلاف استفاده سي که چیر ده استفاده کیږي، نو بیا دا ټول وادونه یو نو د طالبان په خلاف ګروپونو ته حمایت ورکوي.
حکمت اسمی وو د اوکراین د پیښو په اړه وړاندې د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې اوریدلی شئ.
د ازادي راډیو سهارنی خبری مجله په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
د افغانستان روغتیایي چارواکي وایي چې د کورونا ویروس څلورمه څپه له اوج څخه لوېدلې او د کمزور کېدو په حال کې ده. په دې اړه د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت ویاند ازادي راډیو ته معلومات ورکړي چې جزئیات یې په دې راپور کې درسره شریکو.
د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت ویاند وایي د کورونا وایرس څلورمه څپه چې د فبروري میاشتې په لومړیو دوو اونیو کې اوج ته رسیدلې وه مخ په ځوړ ده. جاوید حجیر په کورونا وایرس د اخته کسانو د دې ناروغۍ د تلفاتو او ژغورل سویو کسانو د شمیرو په اړه ازادي راډیو ته څرګندونی کړي.
د مارچ په اوله هفته کې د 2301 سلوخ سمپلونه چې په ټول افغانستان کې مو اخیستو د هیوادوالونه 1390 مثبت پیښې مو لرل او له دې جملې څخه 215 اتیا کسان بیرته رغېدلی دي او متاسفانه 30 کسان مو فوتې لرل.
د روغتیا نړیوال سازمان یا دبلیو ایچ او پرون په یو راپور کې ویلي و چې دوی په تیرو څلورو ساعتونو کې په افغانستان کې د کورونا وایرس 102 مثبت موارد ثبت کړي او لږ تر لږه 6 کسان د دې ناروغۍ له کبله مړه شوي دي. د دبلیو ایچ او د راپور له مخې په افغانستان کې د کورونا د مثبتو مواردو ټول شمیر 115 زرو ته رسیږي او په دې ناروغۍ تر اوسه له 6 زرو زیات کسان مړه شوي. خو څارونکي په دې باور دي چې د کورونا د مثبتو پیښو او له دې کبله د مړینو اصلي شمیر شایي تر دې 100 ځلې زیات وي. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د معلوماتو له مخې په ټوله نړۍ کې له 450 میلیونو زیات وګړي په کووید-19 ناروغۍ اخته شوي او له 6 میلیونو زیات کسان د دې ناروغۍ په نتیجه کې مړه شوي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
لاسونه د ورځې 100 ځلې او هر ځل تر 20 دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کورونا وایرس د سرایت مخنیوي وکړئ.
د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت نن د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې د شری پر ضد د واکسین د کمپاین د پیلېدو خبر ورکړی. دا کمپاین به تر شپږو ورځو پورې دوام وکړي. د دې وزارت ویان جاوید حجیر وایي په افغانستان کې په روان 2022 میلادي کال کې د شری ناروغۍ نږدې 14,000 مثبت موارد ثبت شوي دي. ښاغلی حجیر د دې پیښو د څرنګوالي په اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکړل.
در سر تو سر افغانستان تا فیلن
د ټول هیواد په کچه تر دې دمه 15,904 مثبت پیښې ثبت شوي چې له دې ډلې په سلو کې 48.1 له 15 کلونو کم عمر نجونې او په سلو کې 15.9 له 15 کلونو کم عمر هلکان دي.
د عامه روغتیا وزارت د ارقامو له مخې د شرې د ناروغۍ ډیری موارد په کندوز، بدخشان، هلمند، کابل او جوزجان که ثبت شوی دی او دهغه 15 ولایتونه دی چې د شری ناروغي تر ټولو زیات موارد پکې لیدل شوی دی.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د خبری مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. د خیبر پښتونخوا په بنو کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند په نوښت د پښتنو د درې ورځنی جرګې نن دوهمه ده. د دې جرګې د جوړېدو هدف په پښتني سیمو کې د ناامنیو، د خلکو د بیکوري او د خپلو سرچینو د واک په ترلاسه کېدو بحث بلل شوی دی. د جرګې د څو تنو برخوالو نظر در سره شریکو.
زه خوشحال خان کاکړ د پښتونخوا ملي پارټي صوبای سیکریټري اطلاعات جنوبي پښتونخوا. د دې کمی جرګې اهداف د دې چې په پښتانه وطن کې کوم جنگ روان دی سلويش کال ز د دې جنگ ته د پای ټکی کېدول سي د پښتانه وینې ستول کېږي د په وطن کې سي د په ما په د وسایلو باندې د اختیار نسته، حق ملکیت نسته او حق اکمیت نسته. ان شاء الله د دې جرګې په اختتام باندې به دا ټول ولس د پښتون افغان به دا وویني چې دلته به ډیر ښه پریکړې وشي چې هغه به دا وطن د دې ناورین زه د دې وزن زه د دې ژوبل زه او د دې جنگ زه د پای لپاره د خلاص سي او ان شاء الله په دا ملکی او د ملک زده باندې پښتنو لپاره به دا شی یو ډیر روشانه او ډیر ښه د یو لوړ معیار د ژوند یو نوی دغه باور سي.
مزمل شاه د ملي جمهوریت غورزنګ مرکزی جنرال سیکریټری، امیدونه خو ډیر غټ دي او ځکه خلک په ډیر غټ تعداد کې هم راغلي دي. دا جرګه یقینا د پښتنو د ډیرو جرګو په تسلسل کې یو جرګه را ده، نو امیدونه خدا یقینا شته چې په دې کې به یو مضبوطه پریکړه کیږي او دا کوم ستونزې سي اجتماعي طور بیان شوي، نه صرف د پښتنو بلکې پښتانه چونکه په پاکستان کې ډیر غټ طاقت قوت لري، نو دا بدل د ټول میکوم کومو خبره کوي او بالخصوص پښتانه وطن کې کوم ترګری جنگ او دغه روان دي. امکانات خدا دي او امیدونه هم دا دي چې ته به یو پای ټکی شوشول کیږي. پای ټکی خو به نو مشران دي یقینا، خو بیا خو کام خو هر وخت مزاحمت هم تیار دی، سیاست هم تیار دی او چې مشران پریکړه وکړي کام به انشاءالله ورسره وي.
زما نوم لایبه یوسفزی دی، زه جرنالیسټ یم، زه لیکوال یم، مدني فعال یم. وخت چې د میرمنو یو تحریک ته ستمې خو چې زه ډېر لرم او زه به چې ستمې لرم د عارف شهید په مرګ باندې دا آرټیکل ما لیکلی چې جرګو لړۍ پیل کړي مینځ نه واخلي پایتخت نه واخلي ډیویژن پورې تر کلو پورې خلکو له پوهه ورکړي چې خلک شعور راوالي. بیا دویم رفیق سره چې کم دی چې زمون کم دویم فریق ته اغي سره تاسو به فیصله وکړي خپل جایزه ورته وای او کوغه نه منی بیا به یو انتظار بیا خپل پریکړې کو. هغه زه خوشاله يم اغي نه یو پېښور کو شو یو پښنغر کو شو او دغه جدا ډلې وکړو دام جدا ډلې کو اوس مشر محمود خان وکړه چې ډېر خوشاله يم چې کله مشران راوځي شو مونږ به کام براټول شو.
زال ضلع مستخیل ز خراغلی ما زما نوم دی ملک شهران مستخیل. دا جرګې پر موږ باندې ډېر لوی تاثیر واچاوي. ان شاء الله دا د پښتنو جرګه وبر کامیاب وي ور دوسره موسم دم ولیاړو چې ټول پښتانه د سرغونډ سي یو کمیټي د جوړ کی جرګه د هو پر خبرو د ټول پښتانه عمل وکي نو زموږ د پښتنو واک به زموږ خپل سي.
په بنو کې مو د پښتنو د جرګې د سوتنو برخوالو څرګندونه واوریدي.
ویوا لا لیبرتاد!
بو سر بخوی کردستان!
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق کردیم.
رفراندوم شورا
سیز نات دی بیلدینگ، نات دی مانومنت، ایتس یو.
لا ازادی رادیو سره اوسی او ترنور زر د افغانستان سیمی او نړی له حالات خبر شي.
اوکراین ته مخه کو. ملګرو ملتو په اوکراین کې د بیولوژیکي وسلو د پروګرام په اړه بیخبری شودلې. په عین حال کې واشنگتن ویلي دي چې د روسیې لخوا په اوکراین کې د بیولوژیکي وسلو د کارولو لپاره سخت اندیښنه لري. بریتانیا هم د روسیې ادعا بېمانه بللې ده. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
ملګرو ملتونو پرون وویل په اوکراین کې د بیولوژیکي وسلو له پروګرام څخه خبر نه دی، بلخوا واشنگتن اندېښنه وښوده چې روسیا په اوکراین کې د بې بنسټه ادعاو له لارې په دې هیواد کې د خپلو بیولوژیکي یا کیمیاوي وسلو حملو ته پلمې لټوي. مسکو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډې د جوړېدو غوښتنه کړې وه څو په اوکراین کې د امریکا د بیولوژیکي وسلو د ادعاو په اړه بحث وکړي، خو په دې برخه کې هیڅ راز شواهد نه دي وړاندې کړي او یوازې دومره یې ویلي چې په اوکراین کې د بیولوژیکي وسلو لابراتوارونه شته چې د امریکا دفاع وزارت ملاتړ کوي. کیف او واشنگتن دواړو دا ادعاوې رد کړي. د بې وسلې کولو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر ایزومی ناکامیتسو په امنیت شورا کې وویل ملګری ملتونه په اوکراین کې د بیولوژیکي وسلو له داسې یو پروګرام څخه نه دی خبر. د هغه تړون له مخې چې په 2015 کال کې لاسلیک شو، پینټاګون په اوکراین کې د عامې روغتیا د یو شمیر څیړنیزو لابراتوارونو ملاتړ کوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر لندا توماس ګرینفیلد وویل چې واشنگتن له دې کبله ژوره اندېښنه لري چې روسیې دا غونډه د بې بنسټه ادعاو له مخې رابللې ده څو په اوکراین کې د خپلو بیولوژیکي او کیمیاوي وسلو د کارولو د پروګرام لپاره پلمې جوړې کړي. لبلې خوا په ملګرو ملتونو کې د برتانیا سفیر باربرا وډوارد د مسکو د ادعا بے معنا بللې ده او ویلي دي چې روسیا اوس په ژورتل کې ډوبه شوې ده، خو هغه زیاته کړه چې د امنیت شورا په باید په دې مسله کې دخیله نشي.
او د اوکراین په اړه دا خبر لرو چې د روسیې د اپوزیسیون زندانی مشر الکسی ناوالنی له روسانو غوښتي دي چې نن او سبا پر اوکراین د پوتین د برید پر ضد اعتراضونه وکړي. ناوالنی دا غوښتنه پرون په یو پیغام کې چې په انستګرام کې خپور کړ وکړه او خلکو ته یې وویل چې لنیولو مو ویریشي. پر اوکراین د روسیې د برید له پیل تر اوسه په روسیه کې دننه نږدې 4000 کسان له جګړې سره د مخالفت په خاطر د اعتراضونو پر مهال د امنیتي ځواکونو له لورې نیول شوي دي. او دا خبر هم لرو چې په ترکمنستان کې نن د ولسمشر انتخاباتي د ټاکنو ته تر ډیره په دې سره قتل کیږي چې د ولسمشر قربان خولي بیردی محمدوف څخه پر رسمي ډول واک د هغه زوی سردار ته انتقال شي.
ل خبرونو ور اخوا د خبرونه په دې برخه کې موزه اسمت ساروان هرکلی کوم. یو شمیر کسان چې د ورځې د مزدورۍ لپاره د کابل ښار واټونو ته راوځي د کار له نشټوالي او بیکاری شکایت کوي. دوی وایي ټوله ورځ د کار موندلو په تمه په واټونو تیر کړي خو ماښام کورونو ته تش لاس تنیشي. داسې ښکاري چې د طالبانو له واکمنې دوا او د هیواد د اقتصاد له پاشلتیا وروسته پر واټونو د هغو نارینه او شمیر زیات شوی چې د کار په لټه کې دي. نور حال په دې راپور کې.
سهار وختي دی او کارګر هم یو یو د کار د موندلو لپاره د کابل ښار د تمنهیار ونی وی چلور لار کې دراټولېدو په حال کې دي. زه د دوی د وضعیت معلومول لپاره د سیمې ترغلی يم. پسیما کې خټګر او رنگمالان لغپلو کاری وسایلو سره ولاړ دي او لسی می د تیریدونکو کسان په لوري سترګې چلور کړي چې ګوندې کوم څوک به د پیسو په بدل کې د کار لپاره بوځي. په دې سړه هوا کې د کابل ښار په یو بل څنډه کې هم یو شمیر ځوانان او پاخه عمر لرونکي کسان په تن زړو جامو او چاودلو لاسو د کار په لټه انتظار باسي. نن جمعه ده او د اونۍ د اخر ورځې په توګه مزدورانو ته کارونه په اسانه نه پیدا کیږي خو دوی هڅه کوي چې د سبا غم وخوري او ځان ته کار ومومي. د دغه کارګرو له ډلې شفی نومي کس خوا ته راغلم او د هغه د ژوند وضعیت په اړه مې وپوښتل. شفی د شپکاسیزې کورنۍ نفقه ګټونکی دی. د وای د طالبانو له واکمنۍ مخکې کاروبار یې ډیر ښه روان و او کمې ورځې به بیکاره و خو اوس په اونۍ کې هم ورته کار نه موندل کیږي.
کار مار نسته، خلک پیسې نه لري چې کار مار شروع کړي. اقتصاد د خلکو هم خراب ده. موږ هم راځو سهار راځو تر غرمې پورې دلته ناست یو، کار مار نه ملاویږي بس بیکار.
احمد چې د پاخه عمر څښتن دی او د کارګرۍ جامې یې په تن دي پام یې ور واوښت. دی وایي له ټولو وړاندې د کور د کرایې فکر کې دی چې څنګه یې پرې کړي.
کار نسته، غریبی نسته، ټول مخلوق د خدای به کار ده. و اونۍ کې ملکم پیدا کړو نسته، کور په کرا ده، په هغه کرام په موږ وخت دې پنځه میاشتې.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا چار ادارې سیګار د سکال د هود میاستو په لومړیو کې په خپل یو راپور کې وویل چې په افغانستان کې به د یو کس کلنی عواید په 2022 کال کې 50 سلنې ته راکم شي. له دې وړاندې یو این ډی پی په یو راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې د یو کس کلنی عواید په 2012 کال کې 650 امریکایي ډالر و، په 2006 کال کې 500 ډالرو ته راکم شول او په 2022 کال کې به دا کچه 350 ډالر وترخ کته سي. هغه څه چې د بیوزلۍ تر کرخې لاندې وګړو سون بلا اغیزمن کړي. زلمای د کابل ښار یو بل ځوان اوسیدونکی دی چې لاس ګاډی چلوي. دی وایي اوس ان هغه اندازې پیسې ترلاسه کولی نه سي چې د طالبانو له واکمنۍ مخکې به یې په یوه ورځ کې موندلی سوي.
کاربار نه
کار لکوم شو، ټوله ورځ مو پر واټونو تیریږي. یو شپه کسی زه کورنۍ لرم، باید ډوډۍ ورته پیدا کړم. په 100 روپیو یو نیم تر 200 افغانیو هم کار کول او تخلکو سره زم.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د بیکاری چټک زیاتیدل د ملګرو ملتونو اندېښنه هم راپارولې وه. که څه هم ډېر هیوادونه او سازمانونه د افغانستان خلکو ته د مرستو رسولو هڅې کوي خو د بېوزلۍ او بیکاری له منځه وړل د یو هیواد پیاوړي اقتصاد پورې تړلي دي، هغه څه چې اوس یې مسؤلیت د طالبانو په غاړه دی. له دې مخکې د طالبانو د حکومت ویاندویانو ویلي و چې د اقتصاد د رغونې لپاره د ګاونډیو هیوادونو او نړیوالې ټولنې له لوري د بشري مرستو د جلبولو
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د ساه بندیدل دي.
اوس به هم وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي. په افغانستان کې د عدالت په لټه کې دا د ډیپلوماټ مجلې د یو لیکنې سرلیک دی. په دې لیکنه کې لولو د طالبانو په خوانیو افغان امنیتي ځواکونو او امریکایي پوځیانو په شمول درست ځواکونه په افغانستان کې د ملکی وګړو پر ضد د جنگي جرمونو په تر سره کولو تورن دي. د دې لیکنې لیکوال وای د جنگي مجرمانو لپاره سزا د یو معیار په توګه مطرح ده، خو د تیر کال په اگست کې د طالبانو لاسته د کابل له ورتلو وروسته عدالت ته هیلې نهیلې شوې دي. د ډیپلوماټ مجلې له لیکنې سره سم داسې ښکاري چې د طالبانو رژیم به د جنگي جرمونو قضیې وڅېړي، خو نړیواله جزایي محکمه ځان ته خپل معیارونه لري او په عین وخت کې د امریکا متحد ایالاتونه غواړي چې د خپلو خلکو او ملي ګټو ساتنه وکړي. ډیپلوماټ مجله یادونه کوي چې نړیواله جزایی محکمه په افغانستان کې د شکلتیا اوږد تاریخ لري، خو تر اوسه پورې د دغه هیواد په اړه هیڅ رسمي تحقیق بشپړ کړی نه دی. د پرنټ په نوم خبرونې بیا د افغانستان پر طبیعي سرچینو او د طالبانو له لوري له هغو څخه له نړیوالو سره د معاملې په توګه د استفادې په اړه لیکنه خپره کړې ده. خبرونه لیکي د طالبانو حکومت په داسې حال کې چې کمپنیو ته بلنه ورکوي چې د افغانستان په سترو طبیعي سرچینو کې پانګونه وکړي، له مهمو نفوذ لرونکو هیوادونو سره په خبرو بوخت دی. د خبرونه پر اساس د طالبانو مشران هڅه کوي چې د خپل حکومت د رسمیت پیژندلو په بدل کې له هیوادونو سره د خپل طبیعي سرچینو پر سر معامله وکړي او په عین حال کې په افغانستان کې د نقد او پیسو د کموالي مخه پرې ونیسي. له بلې خوا طالبان هیله لري چې د طبیعي زیرمو په وسیله به افغانانو ته کار پیدا کړي او په دې توګه به په هیواد کې مشروعیت ترلاسه کړي. د خبرونه پر اساس افغانستان په نړۍ کې د اوسپنې څلورم ستر زیرمه لري او د امریکا د متحدو ایالاتونو د جیولوجیکي سروې له مخې د افغانستان یوازې د اوسپنې او مسو ارزښت 200 میلیارد ډالر ته رسیږي. همداراز افغانستان له بولوویا وروسته په نړۍ کې تر ټولو ډیر لیتیم لري او له همدې کبله ځینې متخصصان د لیتیم له کبله د افغانستان شتمني له سعودي عربستان سره پرتله کوي.